جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میر احمد صافی از شما اجازه میخوایم مایک را مسپارم به اسمت ساروان که در استودیو است. خوش آمدین ساروان.
دیر من نستره ماشین نعیمی سب قدر منو آوردون که تاست هم سلام و علیکم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي پر خبرونو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل حمله په کلکه وغندله. د ایران په لویدیځ کې د زلزلې په نتیجه کې لږ تر لږه یوویشت تنه ژوبل شوي دي، او جرمني او ترکیې د ترینګل لویو اړیکو د ښه کولو لپاره خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبه د ورځې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. ملګرو ملتو په خپل اعلامیه کې چې پرون شنبه یې خبره کړې، دا حمله بېرحمانه بللې ده. د اعلامیې پر اساس د امنیت شورا غړیو د قربانیانو له کورنیو او د افغانستان له حکومت سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د پنځشنبه په ورځ دا وخته د کابل بنایي سیمې ته نږدې د پولیسو پر یوه ډله ځانوژونکي حمله وشوه، چې په نتیجه کې د کورنیو چارو وزارت په وینا دیارلس پولیس وژل شوي او شپاړس پولیس او دوه ملکیان ټپیان شوي دي. د دې حملې مسؤلیت داعش په غاړه واخیست. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. د بالابلوک ولسوال ملا سید محمد آزادی رادیو ته وویل دا کسان ملکیان دي. له بلې خوا د فراه د والي وین محمد داسر مهري تېره شپه آزادی رادیو ته وویل له قومي مشرانو څخه یې هم د همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د قومي مشرانو سره همداره د ولسوال چې د بالابلوک ولسوالۍ سره البته خبرې شي، انشاءالله چې د همدې خلکو په ملاتړ سره خلک خوشي کړو.
په فرا کې د ازادي راډیو خبریال وایي څو ورځې مخکې هم د بالابلوک او د فرا د مرکز ترمنځ په لاره کې وسلوالو څو کسان تښتولي او بیا وژلي وو. چارواکي وایي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې لا هم شل زره زده کوونکي وبخښي دوه زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې دي. د درزاب سرپرست ولسوال باز محمد داور پرون ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې لا هم داعش ډله حضور لري او ښوونځي بند کړي دي.
داعش ډلې ټول ښوونځي تړلې دي. شاوخوا شل زره زده کوونکي له تعلیم څخه محروم پاتې دي. د ولسوالۍ مواصلاتي لارې هم تړل شوي دي.
تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو خبر ورکړی و چې له دریو استقامتونو به د داعش ډلې پر خلاف په درزاب او قوشتېپي ولسوالیو کې پوځي عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ویزلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و، پرون ماښام شنبه د ایران په لویدیځ ولایت کرمانشاه کې لږ تر لږه یوویشت تنه ژوبل کړي دي. نیمه دولتي آژانس استان راپور ورکړی چې د زلزلې مرکز د تهران د لویدیځ په 1560 کیلومتر کې و. د ایران دولتي تلویزیون وایي دوه ټپیان په روغتون کې بستر شوي او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د ایران پارلمان نن یک شنبه ځانګړې غونډه جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبري وکړي چې څه باندې یوه اونۍ یې دغه هیواد ته ټکان ورکړ. دا غونډه چې د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو رابللې، د وروستیو ناکراریو پر علتونو غور کوي. ټاکل شوې ده چې د پارلمان غونډه د ایران په وخت د سهار په 9 بجې پیل شي. اسنا نیمه دولتي خبري آژانس ویل په پام کې ده چې د کورنیو چارو وزیر، د ایران د استخباراتي ادارې مشر او د امنیت شورا رئیس په دې غیر علني غونډه کې ګډون وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د اصلاح غوښتونکو په غوښتنه زنداني شویو اعتراض کوونکو ته د قانوني مرستې د اجازې په ورکولو خبري وشي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي لیواله دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ یون سره تلیفوني خبرې وکړي. ترامپ پرون شنبه په کمپ ډیوید کې خبري اعلانو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي له هغه چا سره خبرې وکړي چې په کوچني راکټي سړی مشهور دی وویل زه تل پر خبرو باور لرم. د همداراز ویل یقینا چې خبرې به وکړي، په دې کې هیڅ ستونزه نه لري. جرمنی او ترکیه د خپلو خړپړو اړیکو د شکیدو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو غونډه وکړه. دواړو لوریو منلی چې لا هم پر ځینو مسئلو اختلاف شته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل پرون شنبه د خپل هیواد په ګوسلار ښار کې د خپل ترک ساری مولود چاوش اوغلو هرکلی وکړ. دا په داسې حال کې ده چې انقره له اروپا سره تر یو کلنو ترینګلیو اړیکو وروسته د خپلو اړیکو د ښه کولو تمه لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابریل تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل
Und wir sind auch sicherlich nicht in allen Fragen einer Meinung.
څرګنده ده چې موږ پر ټولو مسایلو موافقه نه کوو. زما په نظر زموږ تاریخي شالید او زموږ د خلکو غوښتنو ته په کتو مسؤلیت لرو چې جوړجاړي ته ورسیږو. د جرمني او ترکیې په اړیکو کې پر ستونزو غلبه مو خپل مسؤلیت ګرځولی څو نور ګډ ټکي هم پیدا کړو چې موږ سره نږدې کړي.
جرمنی په ځانګړي ډول په ترکیه کې د ګڼو جرمنی یا هم ترکی ول اصله جرمنی اتباو پر بندي کېدو خوابه دیده. خبرونه مولا ساجی رادیو وبرېدل. د ساجی رادیو خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. د سوریې په جنگ کې د سباندې 2000 افغانانو د وژل کېدو د خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو غړي د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټې درې تنه ولسمشر ته معرفي کوي.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه چې پاتې دي هغه به انشاءالله موږ ترسره کړو.
د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د استلو له اعلان وروسته ملګری ملتونه وایي د افغان کډوالو ستنېدا باید تدریجي وي. د ملي محاذ مشر وایي د سولې لپاره یو ترکیبي کمیسیون جوړوي.
سوچه خود جوش افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره په طالبان هم غږ کوم.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم لرو چې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې په جګړه کې د سلګونو افغانانو د وژل کېدو موضوع له اړوندو ادارو سره شریکه کړې ده. دغه وزارت له ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د افغانانو له مجبورۍ ناوړه استفاده ونه کړي. په پرونیو راپورونو کې ویل شوي د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو شمیر تر 2000 تنو اوښتی دی. د افغانان د ایران لخوا د سوریې جګړې ته لیږل شوي او هلته د سوریې د ولسمشر بشار اسد په ګټه جنگی شي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
تازه راپورونه وایي چې د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو شمیر تر 2000 اوښت. ویل سوي دغه افغانان د ایران لخوا د فاطمیون لوا په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته لیږل شوي دي. یو چرواکی او د فاطمیون لوا یو رضاکار غړي دا خبره پرون د ایران رسنوي ته وکړه. له افغان جنګیالیو د تشکیل سوی فاطمیون لوا د کلتوري برخې مسؤل زهیر مجاهد ویلي دغه لوا له 5 کلونو راهیسې د سوریې په جګړه کې برخه لري. د ایران اصلاح پالې ورځپاڼې شرق ته په خپله مرکه کې چې پرون شنبه خپره سوي ویلي دغه لوا تر اوسه د دین لپاره له 2000 زیات شهیدان او 8000 نور ټپیان ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي له رسنیو یې د سوریې په جګړه کې د افغانانو د وژل کېدو راپورونه اورېدلي خو تر اوسه په دې اړه دقیق ارقام نه لري. صبغة الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دوی دا موضوع د ایران له حکومت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنری سره شریکه کړې ده.
موږ دا موضوع د یو ان سی آر د ایران له اسلامي جمهوریت او اړوند بنسټونو سره شریکه کړې ده. د افغان کډوالو له محرومیت او مجبوریت څخه باید ناوړه استفاده ونه شي. هیله من یو په دې برخه کې پر وخت او وړ اقدام وشي.
د افغانستان ولسي جرګه وایي کچیرې په سوریه کې د ایران لخوا لا هم افغانان د جګړې لپاره لیږل کیږي او هلته د افغان کډوالو وژنه دوام کوي دوی به تر ژمنیو رخصتیو وروسته دا موضوع په خپله عمومي اجنډا کې شامل کړي. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر ځاځي وطن دوست تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
تعطیلاتونه وروسته که دا مسائل ادامه ولري خامخا موکل صاحبانو اوس هم اعتراضونه کړي دي. مونږ مربوطه کمیسیون چې روابط بین المللي کمیسیون ده مونږ هغې ته مو دنده سپارلې ده چې هغوی دا موضوع تعقیب کړي. نو طبعا که دا موضوع ادامه پیدا کړي امکان لري چې بیا مونږ د تعطیلاتونه وروسته یو ورځ د عمومي اجنډا کې شامل کړو.
ولسی جرګه هر کال یوه نیمه میاشت د ژمي او یوه نیمه میاشت د دوبي په رخصتۍ دي. ایران تر اوسه د سوریې جګړې ته د مسلکي پوځیانو د لیږلو موضوع رد کړې ده او وایي یوازې یې پوځي سلاکاران دغه هیواد ته لیږلي او داسې لیواګانې یې تنظیم کړي چې د ایران، افغانستان او پاکستان له رضاکارو جنګیالیو جوړې دي. ویل سوي لشکرې فاطمیون یا فاطمیون لیوا تر ټولو ستره پوځي لیوا ده چې د ایران لخوا په عراق او تر ډیره په سوریه کې ګمارل سوې او د افغانستان له شیعهګانو ورته زیات جنګیالي جلب کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
مخکمه په راپور کې واوریدل چې د ایران له لوري سوریه ته د لیږل شویو افغانانو په منځ کې تر 2000 زیات د دغه هیواد په جګړه کې وژل شوي دي. ویل کېږي چې اکثره د افغانان مجبور کېږي چې سوریه ته لاړ شي. هغه افغانان چې له جګړې وایي انکار کوي هغه افغانستان ته په زور استول کېږي. خو د ایران حکومت دا ادعاوي ردوي او وایي چې دا کسان په خپله خوښه سوریه ته تللي. له بلې خوا پاکستان هم پټیلې ده چې ټول افغانان په یو میاشت کې افغانستان ته راوګرځوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمشنری وایي په کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف عمل دی. په کابل کې د دې کمشنری ویان نادر فرهاد لازادی رادیو سره د خبرو په محل پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو په اړه پر خپلې وروستۍ پریکړې له سره غور وکړي. د دې موضوع تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته له هغه هیواد د وتلو تر اعلان وروسته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي افغان کډوال باید خپل هیواد ته په تدریجي او باعزته ډول ستانه شي. په کابل کې د دغه کمشنری وایي نادر فرهاد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان روسي پریکړه د پخوانیو ژمنو خلاف ده. د ښاغلي فرهاد په خبره هغه ملتونه چې ځان نړیوالو کنوانسیونونو ته ژمن ګڼي باید پر کډوالو چې د ګڼو مجبوریتونو له امله خپلې سیمې پریښي فشار
رانوړي.
دوی وایي د نړۍ په هر ځای کې باید پر کډوالو مستقیم او یا غیر مستقیم فشارونه د دې لامل ونه ګرځي چې دوی ته زیان ورسیږي، ځکه دوی وار له مخه زیان لیدلی دی. هغو ملتونو چې ځانونه نړیوالو کنوانسیونونو سره یو ځای کړي او ورته ژمن دي باید دغه اصل مراعت کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د یو شمېر راپورونو له مخې تازه پاکستان په دغه هیواد کې میشتو سلګونو زرو راجستر شوي افغان کډوالو ته یوازې یوه میاشتې وخت ورکړی چې خپل هیواد ته ستانه شي. تر دې وړاندې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي و چې پاکستان به په دغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د پاتې کېدو موده تمدید کړي، خو تېره اونۍ د پاکستان کابینې دغه موضوع تایید نه کړه. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین علمی بلخی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې موضوع په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې روانې دي خو جزئیات یې ورنه کړل. د پاکستان د وروستۍ پریکړې په غبرګون کې په پاکستان کې میشت شوي یو شمېر افغان کډوالو له رسنیو سره په خبرو کې انتقاد کړی چې نوموړی هیواد د ډونالډ ټرمپ زور له افغان کډوالو وباسي. امریکا پر پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د نه همکارۍ له امله ټولې پوځي مرستې ځنډولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کډوالو چارو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي پاکستان تل افغان کډوالو سیاسي ګټه پورته کړي، خو دا ځل باید دغه ستونزې ته اساسي حل لاره وموندل شي. د دغه کمیسیون یو غړی یوسف صابر:
د پاکستان حکومت سره په دې کې په لوړه ساته باندې خبرې پکار دي، نه په ټیټه ساته، نه د وزارتونو په ساته. اول زه فکر کوم باید د دواړو دولتونو رهبریت یو بل سره تماس وکړي او د دې لپاره یو قوي ستراتیژي جوړه کړي
د خغلی صابر په خبره پاکستان ته پکار ده چې د افغانانو مجبوریت درکړي او په خبره یې کله هغه هیواد په سلګونو زره افغان کډوال په یوه وار افغانستان ته راستنیږي حکومت به له یو بل کړکیچ سره مخ شي.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري ساعت 8 بجې او 15 دقیقې شوې. دا زری رادیو خبرونی د ماشام تر او بجو دوام کوي. د افغانستان د ملي اسلامي محازوی د بین الافغانی سولې لپاره د مخورو قومي مشرانو او دینی عالمانو یو ترکیبي کمیسون جوړوي. سید حامد ګیلانی پرون شنبه د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل دا کمیسون به له حکومت او وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي. یو شمېر دینی عالمان وایي قومي مشرانو او دینی عالمان باید له خپل نفوذه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
سید حمید ګیلانی د شنبه پر ورځ د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره له قومي مشرانو او دینی عالمانو جوړ یو ترکیبي خودجوش افغاني کمیسون جوړوي.
او سوچه خودجوش افغاني ناسته به وکړو اطراف د قضیه سره په طالبانو هم غکوم چې وطن دی، په دولت هم وایم چې وطن دی، د هر خوانه چې موری په جنگ کې د دې وطن بچیان دي دغه ورځ دی.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي په یاد کمیسون کې به د هر ولایت یو جید دینی عالم او یو مخور قومي مشر ګډون ولري. په ورته وخت کې د سولې عالی شورا وای د سولې لپاره هر ډول هڅې باید له دوی سره شریکې شي. د دغه شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل د حکومت له همغږي پرته به د سولې لپاره هڅې بې اغېزې وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې یې تل ټینګار کړی و چې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه حاضرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي قومي مشران او دینی عالمان باید له خپل نفوذ نه په استفادې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د غونډې ګډونوال دینی عالم مولوی محمد سالم احساس په عالمانو غږ وکړ چې د سولې د راوستلو لپاره خپل علم پټ نه کړي.
شیراسی ورونو، قومي مشرانو، علماو، نور خپل علم مفتوي. قومي مشرانو هر څوره طاقت چلري مفتوي. راسي په افغانستان کې چې په هر عنوان باندې ارامي راځي
د سولې د عالي شورا په خبره د افغانستان سوله کورنی او بهرني آباد لري چې افغان حکومت په دې برخه کې هلې ځلې پیل کړې او په جدیت سره کار روان دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مشرانو جرګه د ولسی جرګې د وکیلانو د خوندیتوب حقونو او امتیازونو کمیسون په هغه وړاندیز انتقاد کوي چې د 1290 مالیکال په بودیجه کې د دې جرګې د غړو د امتیازونو دوه برابره کېدل غوښتي دي. د مشرانو جرګې دوهم رسیال پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د هیواد روانو ستونزو ته په کتو ملي فکر ولري نه شخصي. د دې موضوع په اړه د واصل وسال راپور واوري.
د 1290 مالیکال په بودجه کې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابر کېدو د غوښتنې په تړاو د یادې جرګې د خوندیتوب حقونو او امتیازاتو د کمیسون وړاندیز د مشرانو جرګې له غبرګون سره مخ شو. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابر کېدو د غوښتنې په تړاو د یاد کمیسون د وړاندیز په غبرګون کې وایي د ولسی جرګې غړي باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي فکر ولري. د ولسی جرګې یو شمېر غړو بودجه یوازې د خپلو شخصي امتیازاتو او مقررو لپاره لوا سو دوی وکولای شي چې په حکومت فشار اوړي چې د دوی غوښتنو ته غاړه کېږدي او له هغه وروسته بیا دوی بودجه تصویب کړي. دا کار به د هیواد په ګټه نه وي. موږ ډېرې ستونزې لرو، نو ښه ده چې ملي فکر ولرو
نه که مو شخصي فکر وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د وکیلانو د امتیازاتو د دوه برابر کېدو په تړاو د دغه جرګې د مسؤلیت حقونو او امتیازاتو د کمیسون دی وغړي رمضان بشردوست لخوا یو مکتوب تر رسنیو رسیدلی. په دغه مکتوب کې اداري پلاوی او مالی کمیسون ته وړاندیز شوی چې د 1290 مالی کال په بودجه کې دی په بیلابیلو برخو کې د وکیلانو امتیازات له 15,000 افغانیو نه 90,000 افغانیو ته لوړ شي. کریډیټ کارتونه دي له 15,000 افغانیو نه 10,000 افغانیو ته، د تیلو لګښت دي له 10,000 افغانیو نه 20,000 افغانیو ته، د کورونو کرایه دي 15,000 افغانیو نه 50,000 افغانیو ته، دغه شان د وکیلانو د ساتونکو او موټر چلونکو امتیازات دي هم 2,500 افغانۍ لوړ شي. په دغه مکتوب کې د ولسی جرګې د دارالانشا د مامورینو په امتیازاتو کې له 15,000 افغانیو نه نیولې تر 25,000 افغانیو پورې، د امنیتي برخې د کارکوونکو په امتیازاتو کې له 2,000 افغانیو نه نیولې تر 4,000 افغانیو پورې د زیاتوالي وړاندیز شوی. دغه شان د بل مختاو قراردادي کارکوونکو لپاره د ولسی جرګې په عادي بودجه کې 100,000,000 افغانۍ په نظر کې نیول شوی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي کوم میاشتنی امتیازات چې دوی اخلي ورته بسنه نه کوي او باید امتیازات زیات شي. لدې ډلې عارف رحماني وایي
مبه عنوان یک وکیل خدمت شما میگم که اگر
دوی زد ولسی جرګه دی وکیل پتو غوایم که از موږ کورنۍ ورونه از موږ سره مرسته ونکړي نو موږ یو میاشت هم نشو کولای وکالت وکړو. خو د رمضان بشردوست په ګډون د ولسی جرګه یو شمیر نور غړي بیا لا د غوړندې سره مخالفت کوي او دا وړاندیز غیر قانوني بولی.
ساعت 8:40 شوه وسم اجمل اندر توایي چې د افغانستان پاره په نړیوالو مطبوعاتو کې سره خلی
ګڼو لویدیځو ورځپاڼو د ولسمشر ټرمپ د ادارې لخوا پر پاکستان د امریکا د پوځي مرستو پر بندېدو د دواړو هیوادونو پر اړیکو او پر سیمو یې پر اغېزو لیکنې کړې. په دې لړ کې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې یوه لیکنه خپره کړې چې سرلیکې دی: آیا ټرمپ د پاکستان له مرستې پرته افغانستان کې جګړه پر مخ بیولی شي؟ ورځپاڼه په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ لخوا د امریکایي سرتیرو د شمیر زیاتېدو او دغلته د امریکا د نوې ستراتیژۍ یادونه کوي او وایي په وچه کې پرته افغانستان ته د ناټو او امریکایي سرتیرو لپاره د اکمالاتو رسولو دوه لارې دي چې وایي د پاکستان له لارې ده چې تر دې مخکې په افغانستان کې میشتو د ناټو په مشرۍ ځواکونو کارولې او بله هم د منځنۍ اسیا له هیوادونو تیریږي چې کارولې څو چنده قیمته او له روسیې سره جوړجاړی غواړي. لاس انجلس ټایمز د بارک اوباما پر وخت امریکا د ملي امنیت د شورا د پاکستان د څانګې د مشري شمیلا چودري له خولې وایي که چیرې ټرمپ غواړي په افغانستان کې سرتیري زیات کړي زه ګومان نه کوم چې هغه به له پاکستان سره په دې ناندریو کې ځان ښکیل کړی شي. لاس انجلس ټایمز د یو شمیر څېړونکو له خولې وایي د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا سربیره به پاکستان د امریکا د مرستو دې بندیز ته د خبرو اترو د یو تکتیک په سترګه وګوري نه له امریکا سره د اړیکو د پای ته رسولو په سترګه. ورځپاڼه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د یو چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي موږ هیله لرو چې پاکستان به زموږ دې اقدام ته د اړیکو د نورو خرابېدو د مخنیوي لپاره د یو فرصت په سترګه وګوري او دوی به زموږ سره د محکمو ګامونو د اخیستو لپاره ګډ کار کولو ته ژمن شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه په یوې لیکنه کې د پاکستان د اپوزیسیون د یو سیاستوال عمران خان دریځ ته اشاره کړې چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د امریکا پر دریځ انتقادونه کوي. عمران خان له پاکستان څخه غوښتي چې له امریکا سره د ټولې ډیپلوماټیکې اړیکې پرېږدي او همدارنګه یې د پاکستان د مځکې او هوا له لارې د ناټو د اکمالاتو د لارو د بندېدو غوښتنه کړې. ورځپاڼه وایي عمران خان د پاکستان د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو په اړه تل داسې دریځ نیسي چې د پاکستان د پوځ دریځ ته نږدې وي. اکانومیک ټایمز خبرونې بیا د یو امریکایي چارواکي له خولې ویلي موږ په افغانستان کې د خپلو سرتیرو سره د ارتباطاتو پلانونه له خطر سره مخ کوو خو موږ پر دې غور کوو چې له دې ستونزې سره به څنګه چلند کوو. یوه مسله چې موږ پرې پرله پسې کار کوو هغه د لاسرسي مسله ده. پخوا هم په 2011 او 2012 میلادي کلونو کې داسې وختونه راغلي چې پاکستان زموږ لپاره د ارتباطاتو مځکنۍ لارې تړلې وي. خبرونې د دې امریکایي چارواکي له خولې ویلي دې کې شک نشته چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی خو موږ ورته د لاسرسي لپاره انتخابونه لرو چې غور پرې کوو او ورسوي. د امریکایي چارواکي هیله ښودلې چې دوی پاکستان سره کار کولو ته دوام ورکړي او د اکمالاتو په برخه کې به پاکستان همکاري وکړي. اکانومیک ټایمز د دې امریکایي چارواکي له خولې په عین حال کې ویلي افغانستان ته د اکمالاتو نورې لارې اسان نه دي خو ناممکن هم نه دي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړیو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي د دغه کمیسیون د یوه غړي د ګمارلو لپاره به له لسګونو دعوتلبو څخه درې کسان غوره ولسمشر ته معرفي کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه وایي د یاد کمیسیون د یو غړي د غوره کولو په هدف یې د لسګونو داوطلبو د وړتیاو زده کړو او کاري تجربو د څېړلو پروسه په بری سره پای ته ورسوله او د روانې اونۍ تر پای پورې به ورڅخه درې کسان انتخاب کړي. دا خبره د دغه کمیټې رئیس جاوید رشیدی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
در مجموع به تعداد 88 نفر از کاندیدان واجد شرایط برای عضو کمبود کمیسیون
په مجموع کې په شرایطو برابر و اته کسانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي لپاره فورمې اخیستي وي. له دې جملې 50 فورمې لډکېدو وروسته وسپارل شوې. د غوراوي کمیټه به هڅه وکړي چې د ارزونې له پروسې وروسته درې کسان چې لوړو مناسب معیارونه ولري د ولسمشرۍ ماڼۍ مقام ته ور وپیژني. د خاغلی رشیدی په خبره ولسمشر به لدغه درې کسانو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړي په توګه وټاکي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه پلاوی تشکیل یو رئیس او شپږ غړي لري. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د دغه کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی د افغانستان د ولسمشر د فرمان له مخې له دندې لرې شو چې اوس یې چارې د مرستیال لخوا پر مخ بیول کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوراوی د کمیټې دغه هڅه چې د یاد کمیسیون د اداري پلاوي د تشکیل د بشپړولو لپاره یې کوي ستایي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبدی سیاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې د غوراوي کمیټه ډېر ژر درې غوره شوي کسان ولسمشر ته ور وپېژني.
د دغه غړي په معرفي کېدو سره به زمونږ مهم کارونه چې پاتې دي چې د هغې په سر کې د کمیسیون د اداري هیئت انتخابات دي هغه به انشاءالله مونږ ترسره کړو، او همدارنګه د استخدام پروسه چې هغه تر اوسه پورې نامکمله پاتې ده نو هغه به هم زمونږ بشپړ شي، او همدارقم ته نور انتخاباتي چارې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمبود غړي د پوره کېدو په خاطر غوراوي کمیټې ته پکار ده چې خپلې ټولې څېړنې او ارزونې له خلکو او د انتخاباتو د سار له بنسټونو سره شریکې کړي.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په څو ښارونو کې پرون د څلورمې ورځې لپاره د حکومت په پلوي مظاهرې وشوې. مظاهرچانو هڅه وکړه د ایران د ملایانو له مشرتابه څخه خپل ملاتړ څرګند کړي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د ایران دولتي ټلویزیون پرون د هغو مظاهرو تصویرونه خپاره کړل چې د عمل، سیمنان او شادوګان په ګډون په څو ښارونو کې د حکومت په پلوي رابلل سوي وي. د حکومت ملاتړو د ایران بیرغونه له ځانونو سره لیږدول، مارک پر امریکا، مارک پر اسرائیل، مارک پر بریتانیا او مارک پر منافق شعارونه ورکول. د بای د لوړیدو په اعتراض د دغو پیل سوي مظاهرو نن لس ورځې پوره سوې. تر اوسه د راپورونو پر اساس د دغو مظاهرو پر مهال 22 کسان وژل سوي او تر 1200 ډیر نور کسان نیول سوي دي. دا تقریبا په تیره یوه لسیزه کې په ایران کې تر ټولو ستر حکومت ضد اعتراضونه ګڼل سوي دي. د دغو اعتراضونو پر موضوع د بحث او د هغو د علت د څېړلو لپاره د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه کوي. دغه غونډه چې نن پر ځایي وخت د سهار پر 9 بجو پیلېږي د اصلاح پالو وکیلانو د ډلې لخوا رابلل سوې ده. بلخوا اسنا خبری اژانس راپور ورکړی چې د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو رئیس او د امنیت شورا مسؤلان به په پارلمان کې د تړلو دروازو تر شا هم یوه غونډه ولري. په پلازمینه تهران کې تیره شپه ناکراریو دوام درلود. په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوي تصاویر د پولیسو له پراخ حضور سره سره پراخې غونډې شي. پرون د جرمنی په پلازمینه برلین او هامبورګ ښار کې په سلګونو مظاهرچان په ایران کې د اعتراضونو په ملاتړ راغونډ شول. په برلین کې د ایران د مقاومت ملي شورا یو غړي جواد دبیران رویټرز اژانس ته وویل په ایران کې حکومت ضد اعتراضونه د مذهبي دیکتاتوري د ختمېدو غوښتنه کوي. دا د دوی حق دی او موږ دلته د دې لپاره راغونډ سوي یو چې دا حق باید په رسمیت وپېژندل سي. د جرمني له حکومت څخه غواړو چې د ایران د خلکو دا مشروع حق په رسمیت وپېژني. که جرمني له حکومت غواړو د هغو کسانو د بې قید و شرط ازادۍ لپاره اقدام وکړي چې نیول سوي دي. د ایران په کوڅو کې د ډله ییزو وژنو لړۍ باید وغندل سي. د ایران حکومت ادعا کوي چې په دغه هیواد کې وروستۍ پراخې مظاهرې د بهرنیانو لخوا تنظیم او تحریک سوي دي، خو په ایران کې دننه د 1400 وتلو اصلاح غوښتونکو شخصیتونو ډلې په یو اعلامیه کې دغه ادعا رد کړې ده.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې یوه طرحه وړاندې شوې چې د تصویب کېدو په صورت کې به په دغه ایالت کې تر 2040 میلادي کال پورې پر تیلو او ګازو چلیدونکي موټر منع شي. د دې لایحې پر اساس چې د 2040 پاک موټر نومول شوی باید موټر ګلتوني ګازونه خپاره نه کړي. که دا طرحه ایالتي جرګې تصویب کړه د 2040 میلادي کال لومړۍ ورځې به عملي شي. په دې طرحه کې باري موټر چې زیات وزن لري نه شاملېږي. همدارس د کالیفورنیا اوسیدونکو ته اجازه ورکول کیږي چې په تیلو او ګازو چلیدونکو موټرو کې د امریکا نورو ایالتونو ته لاړ شي. جرمنی مخکې ویلي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د ډیزلي او پټرولي موټرو جوړول ودروي او پر ځای به یې الکترونیکي موټر تولید کړي. همداراز ناروی ویلي چې تر 2025 به د دغه هیواد پر سړکونو ټول چلیدونکي موټر برقي یا الکترونیکي وي. د اروپایي اتحادیې نور غړي او همداراز چین او هند هم د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ د ډیزلي او پټرولي موټرو د منع کولو پلان لري.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اته بجې او 1.5 دقیقې شوې د همدې سات لاند خبرونه. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د پنځشنبې د ورځې ځانوژونکي حمله په کلکه وغندله. د فراه ولایتي چارواکي وایي په بالابلوک ولسوالۍ کې د اتو برمته شویو کسانو د خوشي کولو لپاره جدي هڅې پیل کړي دي. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په حساب 15.1 درجه و پرون ماښام شنبه د ایران په لویدیځ ولایت کربانشا کې لږترلږه 1 تنه ژوبل کړي دي. د ایران پارلمان نن یکشنبه ځانګړې غونډه جوړوي چې د حکومت خلاف پر هغو اعتراضونو خبرې وکړي چې څه باندې یوه اونۍ دغه هیواد ته ټکان ورکړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ویلي والا دی چې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ جون سره ټلیفوني خبرې وکړي. او د جرمني او ترکیې ترمنځ د خړپړو اړیکو د شکېدو لپاره د جګپړو ډیپلوماټانو په سویه خبرې وشوې. دروانی خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندي څنګه
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د برېښنا او د زمکو کمښت، د صنعتي پارکونو غصب او په دې پارکونو کې بیلابیل ستونزې هغه مسایل دي چې د افغانستان د صنعتکارانو په وړاندې مشکلات پیدا کړي. د دې ترڅنګ د کورنیو تولیداتو خراب کیفیت بل هغه مسله ده چې د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې پرې غږیږو. نن مو په خبرونه کې د افغانستان د معدن او صنعتکارانو د اوتاق رئیس شیرباز کمینزاده ملمدې هیله ده د دې خبرونه تر پای را سره ووسی. کمینزاده صاحب، تاسو هر کله وایو کو پایلې لدین کوچه د صنعتکارانو په وړاندې چې کومې ستونزې موجودې وي لتی روسو کلونو را پدې خو سومره ورته رسیدګي شي او سومره حل شي ودی.
ګوره دسه مو افغانستان اول خو تستاس نه مننه کوم، تاسو د رادیو نه مننه کوم. اول خو افغانستان تاسو ګوري چې په ډیر بد حالت کې قرار لري. له بعد مرغه ما په وار ویلی چې په تیرو او په یوهنی مل سیزه کې د افغانستان اقتصاد ته په میلیارډونو ډالر راغلل. لبعد مرغه د دغه پیسونه موخ په درست شکل په بخش دی کې چې موخ په خپل پخو روان شو. په دې بخش کې د افغانستان حکومت، د افغانستان دولت دونه هغه څه ګټه ونه شوې خسته. صنعت هیڅ نه ورشت ورسره ونه کو. صنعت چې کوم رشت کړای د افغانستان د صنعتکارانو خپل حادثه او هاند دی. ځکه یو مثال زه درته وایم، هیڅ نو امتیاز په تیرو 15 کلونو کې صنایع د افغانستان ته ورک نه کړل شو. حتی بیلانس مو ورکول او مالی هم ورکول، مواد بلمثل مو مثلا مارکیټ آزاد اعلان شو. موږ دی و کمونیستیست سیستم نه راغلو یو 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 پیشرفته اقتصاد سیستم ته، یاد اقتصاد بازار سیستم ته. دلته یو ستونزه راغله، تصدیان زمون خطش مشوله. نو په دغه کې دولت څنګه چې شاید و باید و دو تا جهت ورنه شوی کړی. د دې په نتیجه کې څه مشکل راغلل په آخر وخت کرزی صاحب کې موږ تشخیص وکړو تقریبا 3000 پابلیکې په سر تا سر د افغانستان کې د صنعتکارانو په حادثه هند آن دا ایجاد شوه. دلته کله چې وروسته دیدینه او هیڅ د کومک هم ورسونه شو، ما در طرز وکړو چې 15 صنعتي پابلیکو ته دولتي لمزه کا ورکړی شوی، معیاري پارک جوړ شو. نور ټول پارک په شکل باندې د پولیچرخي صنعتي پارک او صنعتکاران په کار شول. ورو په بیکری جوړ کړي. وروسته د دوی دولت صدا ذهنیت پیدا شو، هغه ذهنیت هم د افغانستان صنعتکارانو مو ورکو. د زیات تلاش په نتیجه کې دولت هم دې ته کنوینس او آماده کو چې دولت وایي چې اوس خو تل تل د کومکونه خو نشته. اوس باید صنایعو ته تاسو توجه مخکې کړی وای، صنایعو ته باید تاسو توجه وکړئ. هغه هماغه وو چې د کرزي صاحب د حکومت په آخر کې دولت دې ته متوجه شو، خپله رئیس جمهور متوجه شو، د شورا عالی اقتصاد یې جوړه کړه په خو کې موږ صنعتکارانو ته عضویت راکړه، او بیا موږ خپل پیشنهادونه د دې سره شریک کړل تر دې ننه پورې چې تقریبا څلور کاله به کېږي. په دغې څلورو کلونو کې واقعا د نظر وړ کار شوی. طور د مثال یولس موانع وی د صنایعو په مخ کې چې دا موږ ته ایجاد شوی وی، موږ نشوای کولای چې د دغو موانعو په وجود سره موږ مخکې ولاړ شو. په طور د مثال بلمثل تولیدات و تعریفه په بلمثل موږ به خام مواد را وړلم 5% محصول به ورکوو، که به پاخه مواد د یغو شي را وړلم 5% محصول به ورکوو. دغه عجز شو، دا پیشنهاد اول موږ وکړو. دولت سپدې کې 300 قلمه مواد کارت او پورته تعریفه مې جوړه کړه، تناسه اجستم کړه چې اولین د مشروبات غیر الکلی و مشروبات غیر الکلی مثلا اوبرت لید پاکستان جوسونه رتلل. دا یو دم چې کله د کوکولا او د نور کمپنیونو ایجاد شوې، په دې تعریفه موږ څلوېښت 500% تل وړه کړه. هغه دی چې تاسو اوس ګوري په بخش د مشروبات غیر الکلی کې کاملا د خود کې پای حالت ته ورسېدو.
کمیزاده صاحب، ستونزې په ځینو برخو کې وي حل شوې دي، په ځانګړي ډول په صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې موجودې وي، مثلا د ننګرهار صنعتي پارک دی، د کندهار صنعتي پارک دی چې ویل کېدل داسې چې د برېښنا د نشتون له امله هلته لسګوني فابریکې په ټپه باندې ولاړې دي، همدغه ډول د کابل صنعتي پارک دی او شمېر نورو ولایتونو صنعتي پارکونه. په دغه صنعتي پارکونو کې چې کومې ستونزې وي له تېرو څو کلونو را په دېخوا اوس ورته څومره رسېدګي شوې؟
ګوره، دغه ستونزې په صنعتي پارکو کې متاسفانه ډېره غټه ستونزه چې موږ لرو د برق ستونزه لرو. ما مخکې هم تاسو ته ویل چې په ننګرهار کې موږ کاملا کمبود د برق لرو. هلته د موږ یو پارک د سارشاهي جوړ شو چې متاسفانه چې هغې ته تر اوسه پورې برق نه دی ورغلی. سرکونه یې ښه جوړ دي، مځکه یې تقسیم شوې، برق نشته. برق یوه داسې مسله ده چې دا داسې آسان هم نه ده چې موږ وکولی شو پخپله په افغانستان کې برق داسې راو هغه کړی شو، په اصطلاح تولید کړی شو. اوس دولت لاس په کار شوی چې څو بندونه جوړ کړو او انهار جوړ کړو. چې هلته بند چې جوړېږي بیا بانک جانی هغو ته بجټ نه ورکوي. داخل د سکتور خصوصي د افغانستان کې دولت افغانستان ته در روپۍ نشته ورسه چې انهار و بندونه جوړ کړو. خو پر ترتیب کوشش کو په وارداتي برق باندې اکثر دولت اتکا کړي. دا وارداتي برق کولای دا شو چې اوس نو کړه تنه د درونټې برق وو، اوس د نغلو برق هم لګ لګ سړي سروبي د نغلو برق هم ننګرهار ته روان دی. یعنی نسبت به سابق څنوسد برق غم خوړل شوی، اما در نه اوس 30 میگاواټه برق پنیګرور کړي. خو مخ پنیګرور کړي اوس کته 50 میگاواټه برق هم ورکې پنیګرور کې کم دی، ځکه موږ صنایع دومره رشد کړای. په کابل کې هم مادر طرز وکړو چې موږ 100 میگاواټه برق په دره کالونو کې نشوای چلاولای، یا زیات بو اوس موږ 100 میگاواټه برق یا 90 میگاواټه برق تقریبا د اوس عملا په پارکوی صنعتي پولیچرخي کې استعمالو. اما دولت نه غوړو چې 100 میگاواټه نورم راکو. په کندهار کې خو اوس هیڅ برق نه دی، دا لاین شروع کړی ترڅو غزنی ته ورسی، غزنی ته ولاړ شي کندهار ته. هلته کوم یو چې لږ برق دی هغه برق بالکل بې کیفیته برق دی. تنها هلته جنریټرونه دي، جنریټرو په طریقه باندې موږ پارک صنعتي ته برق ورکوي. نو په جنریټر خو صنعت نه چلیږي.
یعنی د برېښنا په برخه کې ستونزه لا پزې پاتې ده؟
ګوره، د برېښنا په برخه کې ستونزه په مزار کې زموږ نسبتا حل ده، په هرات کې حل ده، په کابل کې په نسبی شکل حل ده. نیمه حل ده، نیمه نه ده حل. یا مثلا 15% حل ده، 25% مشکلات تر اوسه هم شته. که دغه ستونزه ټوله حل شي، یعنی په ټول افغانستان کې بلخواسته حل شي، خو په پخا کې خو داسې نه وه. ګوره اوس ظرفیت د صنایعو ډېر لوړ دی. صنایع د افغانستان ته د 5 کالو مخکې صنایع مه ګوره، یا د 3 کالو مخکې صنایع مه ګوره. نن د موږ یوه فابریکه 40 میگاواټه برق ضرورت لري، یوه فابریکه. نو بنا انقد دولت کار دی. موږ دولت نه هیله کوو چې کوشش وکړو چې د افغانستان د آبادۍ لاره داده چې زراعت مکانیزه شي او صنعت په پښو ودري، معدن استخراج شي. د دې لپاره د دې په اصطلاح زیربنا د زیربنا برق دی. که برق نه وي هیڅ څه نشي کولای.
د ځمکې په برخه کې ستونزه څومره حل شوې ده؟
د ځمکې په بخش کې موږ ستونزه په ټولو ځایو کې لرو. یعنی ځمکه ستونزه دوی دی. دلته ځینې ځکه دي چې دولت لکه تاسو مې وزیر ته اشاره وکړم، ځکه توضیح کړی هغه مستحق کسانو ته نه در رسیدلی په تیرو وختو کې. ځنې داسې دي چې د خلکو په تیرو وختو کې پابریکې سوځېدلې دي او اوس بیچارهګان در څه نه لري، نه دولت ټاک هغه ورکولی شي، کریډیټ ورکولی شي چې بیرته خپله پابریکه په علاقه یا د عدم د ډمپینګ د بیرونی ملکونو یا د پاکستان او د ایران د ډمپینګ په نتیجه کې د دوی پابریکې سقوط شوی. بناان ټیکنیکلی او فاینانشلی دولت په دې باره کې باید کمک وکړه تر څو موږ پابریکات ونه دري او حمایت وشي. نو ځینې پابریکات داسې درېدلي، یو تعداد دي چې نوې سرمایه ګذاری رسي چې سرمایه ګذاری وشي، هغې ته هم ځکه نشته، ځکه هم ځکه په کابل کې زه درته وایم چې اکثره ټوله خلاصه شوي. یو پارک چې موږ یو ځای کې یو پارک نیولی دی، هغه دولت موږ تر کړی سکتوري خصوصي ته، او دولت اوس دا پلان لري چې د موږ 15 پارکونه دلته چور شول پښتانه په کابل کې. موږ ونه شوای کولی چې حتی جمعه محمد محمدي دوام پیس په 15 کالو کې دوام پیس توضیح کړو. خلق غصب کړی و د رئیس جمهور په وخت کې اوس هغه دوام پاس توضیح شو، تر اوسه هم ته تهدید لاندې دی. کمرایو کې 3500 جریب هم ځکه موږ لرله چې هغه پارک شو، نقشه هم د هغو تاوره جوړه شوه، څوک راغلل بس ټول یو نیول ازوتي قوالای پې تېره
چا غصب کړو.
فقط ځینې کسان راغلل شهرکونه کې جوړ کړي وو چې په کې د عزیزي صاحب نوم یادیږي. عزیزي صاحب ته موږ ورغلو، ټول صنعتکاران ورغلو، ورته چې عزیزي صاحب دا پارک جوړ کړی دی نه، موږ به درته واخلو صنعتکاران. عزیزي صاحب وویل چې دا ما په شرعي قواله د مځکه خصیه او دا می قواله ده، او زه خو زړه مې څه که کورونه پکې جوړوم که پارک پکې جوړوم دا یې مخبل کار دی. موږ دې تشویق کو چې دا یې که پارک جوړ کو.
بالکل کمیزاده صاحب، د ځمکې په برخه کې د یو شمېر صنعتکارانو شکایت دا موجود دی چې ځینو پانګه چوونکو زیاته ځمکه نیولې ده او کار پکې هغومره په هغه شکل باندې نه کوي. دا ستونزه واقعا موجوده ده؟ دا ستونزه شته؟ تاییده وایه.
زه هېڅکله نه تایید وم وروره. هغه پانګوال چې دوی مځکه نیولې ده، مځکه یې فکر کومه چا به نیولې وي. زه خو چې تر کومه زه پورې په دغه صنعت د افغانستان کې فکر کومه، زه خو داسې څوک نه وینم. مثلا کوم شرکتونو چې زیات مځکه نیولې، ته وګوره چې د هغو معیار څه شی دی. هغه مځکه موږ حتی اعتراض په دې لرو، هغه څوک چې وړې وړې مځکې دي چې هغه غیر فعاله دي. غیر مځکې خو زه هېڅکله نه وینم چې د افغانستان دولت چاته مځکه ورکړی وي وغه د غیر فعاله وي. زه خو داسې مثال نه لرم. ورونه که څوک مثال لري، نو دا لاقل هغه د یوه مثال ورکو چې په پلانکي ځای کې چا مځکه نیولې یا دولت ورکړی. دولت په هیڅ صورت کې مثلا داسې مځکه چې چاته ورکړي، زه فکر کوم اکثره اوس پورکوی صنعتي د پولي چرخي کې، هغه څوک چې وایي چې ممکن د معطلاتی درکړي، ممکن د غو مځکه غیر فعاله وي. نور خو زه داسې غیر فعال مځکه او د ځینې صنعتکارانو مځکه داسې ده چې په کرایه ورکړي، پابریکه یې سوځېدلې، بادشارګان ملامت نه دي یا بینکرپ شوي، مځکه یې بل ته په کار کرا ورکړي. او د موږ هم تلاش دادی افغانستان ولسمشر ته وسای حتی این کړی، هغه څوک چې د صنعتي مځکه دوی اخستی او دوی په غو کې صنعتي فعالیت نه کوي، یا هوټل ته جوړ کړی وای بل چې د دې مخالف، هغه څوک چې صنعتي مځکه یې ده پابریکه لري، بل صنعتکار ته په کرا ورکړي، یدې سه موږ زیات مخالفت نه لرو. ممکن د توانمندي نه وي، اېدا ماشینالات رقابت
د کورنۍ او تولیداتو د کیفیت په برخه کې لا هم یو شمېر شکایتونه موجود دي. د کیفیت په برخه کې څومره کار شوی دی او څومره تاسو خلکو ته ډاډ ورکوئ؟
زه ډاډ د خلکو ته ورکوم، د ګران هیوادوالو ته، چې موږ صنعتکاران د افغانستان دوی ته ژمن نیو چې موږ تولیدات خوي. موږ خپل د رقابت، داخلي رقابت او بهرنۍ رقابت دې ته هڅوي چې باید موږ تولیداتو کیفیت خپل ښه کړو. که د تولیداتو کیفیت خپل ښه نه کړو، اولین لوی ضرر یې خپله فابریکه دار ته راځي، ځکه د ده فابریکه سقوط کیږي، دا یې رقابت نشي کولی. په دوام قدم کې موږ هم صنایع دې ته هڅوو، کله چې په مابین کې خپله که موږ سغږیږو، خو دغه تولید که زه درته ووایم چې په اول ارواز دي موږ سل ښه تولید را وباسو، دا په دنیا کې هم داسې نه دی شوی. دا اوس چې تاسو د موټر ګورئ، د کمره ستاسو ګورئ، د وسایل ګورئ، بوټ ګورئ، جامې ګورئ، دا په اول کې داسې نه وي. دا په اول کې ډیر په کم کیفیت وي، سلولی ګریجولی دې حالت ته راغلی. نو په سلولی ګریجولی کیفیت مخکې چی د موږ کیفیت هم الحمدلله او ډیر ښه شوی، ډیر مخکې راغلی. موږ سیخې ګل تولیدو، د سیخې ګلو ببره و ما ته چا ویل، ویل ما د سیخې ګلو نمونه جاپان ته وړې وه، هلته مې دکتر اخیسته، ویل هلته ټیسټ کو، د موږ سیخې ګل د جاپان د سیخې ګل نه کوو.
څو قلمه کورني تولیدات داسې لرئ چې حساب پرې کېدلی شي او د دې تر څنګ د ګاونډیانو سره رقابت کېدلی شي؟
موږ دا اوس دو دیرش قلمه داسې تولیدات موږ لرو چې په هغوی حساب کېدلی شي، د کیفیت او کمیت له نګاره ډېر ښه ځلېدلي. نونس قلمه داسې تولیدات لرو چې په هغه کې ملکې خود کفایت رسولی. دا اوس موږ ډېر ښه تولیدات لرو. زموږ پی وی سي پایپ په منطقه کې د بهترین کیفیت نه برخوردار دی. زموږ مشروبات غیر الکولي په دې منطقه کې د چا خبره حواله خبره کو. زموږ د چاپ او د بسته بندۍ بخش چې زه یو د غو د بخش نه یم، چیلنج ورکوم چې ما چاپ او بسته بندی په ان شاء الله په دوه منطقه کې څوک نشي کوله. زه اوس په دې کابل پولی چرخي کې، په دې کابل کې داسې پابریکې درته ښایم چې په دوه منطقه کې جوړه نشته. یعنی په دې منطقه کې باور وکړه که یا ایران لري یا پاکستان، ولی که دوبی لري.
غوښتنې مو څه دي، خصوصا د صنعتکارانو د ستونزو د مخنیوي په برخه کې له افغان حکومت نه؟
دلته په افغانستان کې د معمولا د سکتوري خصوصي دوه برخې دی، تجارت دی او صنعت دی. په صنعت کې استخراجي صنایع دي، د پلاستیک صنایع دي، په صلحه او رقم صنایع دي. د دې ټولو یو غوښتنه ده د صنعتکارانو، هغه داده چې په بلمثل تولیداتو چې ظرفیت او دلته موجود وي په افغانستان کې تعرفې باید لوړې شي، دولت یار ارواز وړوي. پې دا یو اساسي ستونزه چې باقی پاتې ده. هغه داده چې موږ وایي د زیربنا ته دولت باید توجه وکړو، چې ښه لاره داده چې یا دولت په خپله که توانمندي لري پارکونه جوړ کړه او نور سرمایه جذب کو، برق ورته ورکو، زیربینا کامل جوړه کو. مثلا په زیربینا کې شامل برق دی، اوبه دی، کانالیزیشن دی، مزکه ده، د ټول شان دی چې د ټول باید آماده کو تر څو هلته تولیدي فعالیت صورت ونیسي. او دوه برخه ده قوانین دی چې قوانین هم ځینې ټکر لري. کمونیستي قوانین په خوب پاتې شوي، ځینې نور قوانین شته چې هغه پزاد سرمایه گذاری ده چې دې ته باید توجه وکړو. سهل کو قوانین و جوازونه و مثلا تکسونه و نورشان ده ډېر سهل کو. شفافیت ما به انته راوړي، ده ډېر به اساس مهم کار دی چې پاتې دی. او بل مسایل ده چې برق ته څناسه لکه هغه زیربینا په بخش کې دسي توجه وکړو. او بل تر ټولو نه مهمه ده چې کریډیټونو ته دې باید توجه وکړو. مثلا موږ افغانستان اوه میلیارد ډالر موږ لرو، کپیټل لرو، دغه او یاد نورو بینکونو سره چې زموږ پیسې دي، خصوصي بینکونو سره او دولتي بینکونو سره، دا په یو میکانیزم په یو شکل باندې په کمه ټیکټونه باندې د صنایعو په او د زراعت او دغو شرکتونو چې هغه داخلي چې هغه تولیدات کو دغو ته په اختیار کې په کمه ټیکټونه ورکو تر څو د خپل ځان جوړ کو او خلکو ته زمينه د کار مساعده شي.
ډیره زیاته مننه کوم زیاته سپ کور
کور ما بار.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به د یو داسې ځوان خبرې واورئ چې ژوند یې د نغمو په تار تړلی او سندرې وایي. دې ځوان څنګه سندرې پیل کړې او څنګه په دې برخه کې مخکې لاړ، دا به هم ترې واورئ.
چخه کمبوس او چپخان دا زویل شي چې شاعریم خایستوي ضرور بدل خلکو په ژوند کې ځای پیدا کوي.
کم هنرمن که چې کم خیاستونه اوسې هغه ټول په دې کې موجود دي.
دای که خې انتخاب کوي خې غږم لري.
نمې صدا نمې سکیږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي نو بیا ولې مصر پسې خوږيږي.
ځوان سندرغاړی مبین وصال په لوګر کې زیږیدلی خو ډېر عمر یې په خیبر پښتونخوا کې تیر کړی او اوس په کابل کې میشت دی. د تر دولسم ټولګي زده کړې کړي او تمه لري چې له دې وروسته به پوهنتون هم ولولي. وصال وای دای پای وی هنرمندی کورنۍ کې زیږیدلی نو ځکه یې په کور کې ډېر مخالفت نه دی شوی بلکې مرسته هم ورسره شوې.
موسیقي د زور کار نه ده، د مینې او د محبت کار ده. زما سره ډېر د وړوپل نه شوق وو. په کور کې هم سره یو څه کسان خلاف وو، یو څه کسان را سره که وصالات آینده کې هنرمند شي نو ښه به وي، موږ به ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو. نو هغه و شکر ده چې بیا وروسته ټول موافق شول او خپل پلارجان میرا سره ډېر موافق به دی. ما سره د موسیقي په برخه کې ډېر هلی ځلې هم کړي دي. پخپل هم د رباب یو ماستر وو. خپل وخت سره زما نیکه مرحوم حاجي صاحب محمدین ډېر ښه رباب نواز وو. هغوی اوس وفات شوي دي، خدای د هغوی وبخښي. دوی هم را سره هڅې کړې وې تر خپل وسه پورې.
مبین وصال وایي ډېره موده کېږي چې سندرې وایي، خو دا تر اوسه څومره سندرې ویلي؟
اوس پورې ما ډېرې سندرې ویلې دي. د دې نه مخکې دغه د کیسټو یو وخت وو، یو دور وو چې هغه وخت کې ما مخکې کیسټ ډېرې زیاتې کړې وې. اما اوس داسې یو وخت راغلی چې یو سندره یا دوی دوی سندرې کېږي، سیکوینس کېږي یا فرض کړه په دې آډیو ویډیو کېږي. لږ غوندې د کمپیوټر دور راغی. دا دوه درې کالو کې به تقریبا زما فکر 50-60 پورې زما سندرې رسېدلې وي. په دې کې مختلف دي، ټپیزې دي، ټپې دي، غزل لوبې دي. اول ما یو غزل ریکارڈ کړو د ظفر صاحب شاعری وا. دا مې چکل ریکارڈ کونو وخت چې ډیر مینهوال حق کو او وسم ډیر خلک ما په مغه پیژنې.
د جانان غما مال سلا رازه، یار دې رالی گی کا پخپلا رازه. د جانان غما مال سلا رازه، یار دیر علیگی کا پخپلا رازے، یار دیر علیگی کا پخپلا رازے.
وصال وایي په ټولنه کې اوس خلک د هنر او هنرمند قدر کوي، چې په باورې د تعلیم له امیدو سره به دا ستونزه نور هم حل شي.
مختلف خلک شته دي، ډېرې داسې خلک شته چې هغوی هنر ته زیات قدر لري، هنرمندانو ته ډېر زیات مینه ورکوي، محبت ورکوي. اما متاسفانه داسې خلک هم شته دي چې هغوی تهدید کوي. بیا اوس هم د مخکې په پرتله ډېر بدلون شوی ده. ماشاءالله خلک پوه شوي دي، تعلیم تحصیل زیات شوی ده، دوی هم پوهېدلي دي. زما په فکر هنرمندي د مسخرو کار نه ده، پورا یو عمر په کار ده چې ته خپل هنر ته کار کوې، یو موسیقي کار کوي.
زما وجود لکا ملنگ پکلو را یخکاری.
پازوانو سندرغړو کې مبین وصال هغه سندرغړی دی چې خپل سندرو ته ښه شعرونه انتخابوي. دای وای په دې برخه کې خپل شاعرانو ملګرو مرسته غواړي او په دې خاطر چې ښه شعرونه پیدا کړي هر وخت په مشایرو او نورو ادبي غونډو کې ګډون هم کوي.
د ښه شعر او شاعری او د کمزور شاعری معلومات کی انسان دا بنده دا کمزوری دا زما پی فکر و نرسیگی. نوزه شکر دا ملگری لرم، ادیبان شاعران. زی بید دینا چه زی سندری وای می سندری ریکارد کوم. سهر و بیگا مشایرو که کارکتنو که نو دسی مختلف و غندو که برخ اخلم. ار سوک سندری وای خواه اغا سوک سندر پکار دا او وای چې مینې نه وای خ زوخ سره وای. په دې کې ډېر خبرې دي، اما دا څو خبرې دي چې خ کمبوس په خ مانو او چې په خ انداز ویل شي ته شاعری هم خایسته وي. ضرور به د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي.
گا جګړه مینا امن په خپل زور وژني، چوتیا را پاسېږي دشنو بنگړی او شور وژني. بیگا جگڑا مینا او امن پخپل زور وجنی، چو پیارا پاسی گی دشنو بنگڑی و شور وجنی.
ډیر ځوان سندرغاړي چې وو سندری وایي دوی په موسیقي او طرزونو کې لا پخوانیو سندرغاړو متاثر وي او په لږ تفاوت سره هماغه طرزونه راخلي او سندری پکې وایي. خو څنګه کېدلی شي چې دغه هنرمندان خپله هم په موسیقي کې څه زیاتونه وکړي او داسې څه ټولنې ته وړاندې کړي چې د دوی خپل نوښت وي؟ مبین وصال مو هم دا پوښتنه ځوابوي.
دا موږ ته معلومیږي یو څو راګونه دي، مختلف راګونه دي چې موږ ورته بیروي یا کستوري یا پاډی کې لګې یو. موسیقي دومره غټ علم دا لاس ټاټه دي. په دې لاس ټاټونو کې تقریبا په زورونو زورونو راګونه دي. نو دوی کې لږ صنعت څه دا راګونو کې چینج راولي، بالکل ضرور به توپیر پکې راشي. ډېر لږ سندرغاړي به په دې راګونو پوهېږي، مهارت بلری په تال به پوهېږي، په سور به پوهېږي. زیاتره سندرغاړي دوی داسې سندرغاړي نن سبا راغلي دي چې صرف اقتصادي ژوند دوی ښه ده، اما دوی په کمپیوټر باندې په ټونر باندې د دې په واسطه سندره ووایي که څنګه سندره ووایي نو هغوی هلته که څومره بې سوره وي بې تاله وي دوی هلته برابرولی شي. داسې یو حالت ده اوس. نو زما په فکر لږ څه نا څه بدلون پکې راوړل شي، د بډېر خوند وکړي چې دوی نور مختلف راګونو کې کار وکړي. درباري کې دوی وایي، ایمن کې دوی وایي، فرض کا په بیرو کې دوی وایي، پاسوري کې دوی وایي، مختلف راګونه دي، تقریبا ټاټونه دي.
د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا، د انسان وینا دا ارزانا خو حلال نه دا، په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، په دغه ځمکه لدی وجنا سجدا نه کیږي، زمین کار دمرا آسانا او سادان کی.
ځوان سندرغاړی نوید محبت هم دا وصال د هنر ستاینه کوي. د هغه په باور کچیر وصال ولسی سندری وای خلک به هنر ډیر خوښ کړي.
مبین وصال حقیقت کې چې زما ملګری ده، بدون دې نه چې زما ملګری د صفاتو کم د صفات لایق سره ده، کم هنرمن کې چې کم خیاستونه او سیاغه ټول پدې کې موجوده دي، خاکساری موجوده ده پکې. او پاشو د شیرو په انتخاب باندې واقعا خسته شیر انتخابي. او مبین کې خو د خو پکې چې شینشته ده چې زه وایم چې یاره دې کې دغه خرابې ده پکې، یا دغه هغه ده، د هر لحاظ نه، د شخصیت لحاظ نه، د شعر انتخاب لحاظ نه، موسیقی لحاظ نه، د هر لحاظ نه، زما په نظر یو پوره سړی ده.
د دل شخصیت کراتیر شو او ډیر تمرکز د په هنر وکړو، ل دغه نویو حالات سره د دغه هنر څنګه برابر دی؟ یعنی کوم توقع چې لري کنه باید د نور هم کارو کې ځینی نوی زیاتونی وکړي؟
زه چې ګورم د موسیقي ته چې ګورم کم سندرې چورم، نو واقعا په همدې لحاظ باندې د همدې حالات سره برابر سندرې دي. خو بیا هم لکه موږ هنرمندان ته کوشش پکار ده چې څومره موسیقي نوي شي، څومره نوي شیان راوځي، موږ تاسو باید خپل انانات او خپل کلتور پکې ژوندی وساتو. اوس ریمیک سندرې راوتي، پاپ سندرې راوتي دي، نو فکر نه کوم سمه ده. د 2013 کې پاپ سندرې والا شته دي، خلک یې اوري، اما ډېری خلک په دې ارمان کې دي چې یاره په دې 2013 کې داسې یو هنر مندوی چې مونږه تاغه زړه یادونه تازه کی. نو فلحال خروان ده، خسته روان ده. ما مخکې مو چې زه په موسیقي کې اس کوم غانه لرم او د لا بریا په هیله.
خپل ته هنرمند دي، درته معلومه کی چې مثال د په کومه برخه کې کډیره خواري وکي لا بخوي، د ته به مشوره څه وي؟
زما مشوره دا درته چې همیشه د کوشش وکي ولسی سندرو ته دوام ورکي، خصوصا سیکوینس د پاره، د رادیو تلویزیون د پاره باید مونږه کوشش وکړو ولسی سندرې جوړ کړو، وطن د پاره سندرې جوړ کړو.
اوس دې ملنګ د کوڅې هم نه یما، اوس دې ملنګ د کوڅې هم نه یما، سمرا په بیړه می خان تیر شوا، سمرا په بیړه می خان تیر شوا،
دا مبین مثال پاړه مو د نوید محبت خبرې واوري دي. اوس په دا مثال د څو مینوالو خبرې هم واوري چې د ده د هنر پاړه راته کړي.
نو مینایل ده مبین مثال خوږ انسان دی، زه له نږدې ورسره پاتې شوی یم. نو ډېر ښه ذوق لري. د ګوره د هنرمند لپاره تر ټولو مهم شی چې دی، یعنی تر غږ نه مهم شی چې دی، ذوق دی، انتخاب دی. چې تر څو د ذوق او انتخاب کوي نه شي، نو دی که هر څومره ښه آواز ولري بیا هم څوک نه خوښوي. نو د ذوق ډېر ښه دی، انتخاب یې ډېر ښه دی، ښه شعر وایي.
فیدا محمد بارا، ما چې څومره د موسیقي استادانو نه اوریدلی وای که د شعر د سندرغاړي لپاره څومره غږ مهم ده، تر هغه زیات بیا د شعر انتخاب او کمپوز او موسیقي مهمه ده. نو که هر څوک غواړي چې ښه سندرغاړی اوسي یا ښې سندرې ووایي، دغو درو شیانو ته باید ډیر فکر وکړي. د مبین وصال یوه خاصه هم دغه دی چې دی که ښه انتخاب کوي ښه غږ هم لري، که ښه غږ لري ښه موسیقي او ښه کمپوز برابرولی شي. یعنی د موسیقي سره زړه تړلی، موسیقي سره یې مینه ده، ځکه داسې موږ د مبین وصال سندرې اورو او په مینه یې اورو، خوند ترې اخلو، زړه ته سکون پرې ورکوي.
درنو اوریدونکو، د تان نڅانګې دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې ښه ژوند درته غواړم.
هوا چې وي نو د ګل پاڼې به ضرور رپیږي، هوا چې وي نو د ګل پاڼې به ضرور رپیږي، لمان هم پدې
دے زوانے کے اس توبہ نکیگی دمین کار دمرا آسانا او سادا نکیگی
تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا واڑو لچ تیرا کنے دے جانا 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 بدرنا واڑو درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑو درچ تیرا کنے دے درمان درمان بدرنا واڑو چراکڑے دے جانا 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 بدرنا واڑو ಕಳೆದಳ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಮಾದರ್ ಕಳೆದಳ ದ್ವರೆ ಜಾನ ನಡಿರ್ಪ ಪಾಲ್ ಸಾತ ಪಾಲ್ ಸಾತ ದೇಖತಿ ಸಾಯಕ ನೋ ತವಾನ್ 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 ಬದರನ ವಾಡು ಚಿತಿರ ಕಳೆದೆ ಜಾನ 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 ಬದರನ